پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ویستلو دفاع وکړه. ویې ویل په دې تړاو بخښنه نه غواړي. له شلو کلونو وروسته له افغانستانه د وتلو لپاره هیڅ ساده لار نه وه. زه د هغه څه په خاطر چې کړي مې دي بخښنه نه غواړم. دا هم اورئ چې د نورستان په یو شمېر سیمو کې د څارویو یو ډول ناروغي راغلې ده.
بیخی دا مال تباشو خصوصا سخندر و دا شیان خو بیخی خلقو دا دیر تاوان رسیده لی.
یو شمیرنجونی دا دولتی پانتونو دا خلاصون پر دا طالبانو دا حکومت لیلان محتاطانه حرکلی کوی.
البته دا تیر پشان دا گد
تر هر څه مخکې له اسمت ساروانه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو وار بیا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو ننګه وکړه. ترکیه وایي افغانستان ته 200 تنه بشري مرسته استوي. پنټاګون د کابل هوایي ډګر ته نږدې د بی پیلوټ الوتکې د حملې ویډیو افشا کړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویې ویل له دې پرته بله هیڅ لار نه وه. بایدن چې پرون چهارشنبې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یوه کال د پوره کېدو په لومړنۍ خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې، هغو انتقادونو ته چې پر ده د دغو ځواکونو د ایستلو په خاطر شوي وویل د خپلو اقداماتو په خاطر به بخښنه ونه غواړي.
There is no way to get out of Afghanistan after 20 years easily. Not possible, no matter when you did it.
بایدن وایي له شلو کلونو وروسته له افغانستانه د وتلو لپاره هیڅ ساده لاره نه وه او نه هم ممکنه وه چې دغه کار به کله وکړي. زه د هغه څه په خاطر چې کړي مې دي بخښنه نه غواړم. زه خپلو هغو سرتیرو ښځو او سړیو ته ډیر اندېښمن وم چې د کابل هوایي ډګر کې په لیکه کې په یوه تروریستي برید کې ووژل شول. جو بایدن دا هم وویل د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې له مخې باید دا ځواکونه د 2020 کال د مې د میاشتې تر پایه له افغانستانه وتلي وای، او که چیرې دوی غوښتي وای چې هلته پاتې شي نو باید د 20,000 او 25,000 ترمنځ نور ځواکونه د هیواد ته استول شوي وای. د امریکا ولسمشر د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اګست تر 1 پورې له افغانستانه ووتل، خو تر وتلو دوی اونۍ مخکې یعنی د اګست په 15 طالبانو کابل ونیو. پنټاګون هغه ویډیو له محرمیت څخه ایستلې او خپره کړې چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه پر یوه کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید څرنګوالی ښکاري. په دې برید کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو ساعتونو کې وشو، لس ملکي وګړي ووژل شول. نیویارک ټایمز رسپانې د دې ویډیو یوه کاپي د امریکا د مرکزي قواوو د قومندانۍ په وړاندې د حقوقي دعوا د معلوماتو د ازادۍ د یوه قانون له مخې ترلاسه کړې او هغه په خپله ویبپاڼه کې ایښې ده. دا لومړی ځل دی چې د دغه برید په اړه چې د اګست په 9 وشو ویډیوي تصویرونه خپریږي. پنټاګون چې په لومړي سر کې د دغه برید دفاع کوله، وروسته یې هغه یوه تراژیکه تیروتنه وبلله. د ملګرو ملتونو د کار نړیوالې ادارې په یوه راپور کې ویلي چې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته د افغان میرمنو بیروزګاري په سلو کې 14 زیاته شوې ده. د دې ادارې پر اساس اټکل کېږي چې په روان 2022 کې د افغان ښځو بیروزګاري 22% ته زیاته شي. د کار د نړیوالې ادارې په وینا د 2020 کال په وروستیو درو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 15,000 کاري فرصتونه له لاسه وتلي او اټکل کېږي چې د روان 2022 تر نیمایي پورې به 9,00,000 نور کاری فرصتونه لمن زلاړ شي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته شزي له کار منه شوي او په دې هیواد کې اقتصادي او بشري بحران پراخ شوی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې هیواد یې افغانستان ته بشري مرسته استوي. اردوغان چې په انقره کې د کابینې په غونډه کې خبرې کولې وویل په یوه ریل ګاډي کې به 500 ټنه خوراکي مواد، جامې او درمل افغانستان ته ولېږي. تیرونه ملګرو ملتو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د 4 میلیارد او 400 میلیون ډالر بسپنې غوښتنه وکړه. د افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کشر لوبډله به نن د پاکستان په وړاندې د مسابقه میدان ته ووځي. دا په ویست انډیز کې د کرکټ د تر 900 کلونو د کشرو لوبډلو په نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه سیالي ده. ورمه ورځ افغان لوبډلې پاپو نیو گینی ته په 133 منډو ماتې ورکړه. د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر 900 کلونو د کشرو لوبډالو سیالي به د افغانستان په وخت مازیګر په 15 بجې د ویست انډیز په تاروبا لوبغالي کې پیل شي. تر نړیوال جام مخکې د پاکستان تر 900 کلونو کشرو لوبډلې په آسیایي جام کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي شای روسیا پر اوکراین برید وکړي. خو د ده په خبره روسی ساریه ولادیمیر پوتین تر اوسه د برید په اړه پریکړه نه ده کړې. بایدن چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یوه کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرانس کې خبرې کولې، دا راز څرګنده کړه چې که روسیا برید وکوي نو له سختو اقتصادي پایلو سره به مخامخ شي. بایدن زیاته کړه پر اوکراین برید به د روسیې لپاره یو ناورین وي، ځکه چې مسکو ته به ډېر ځاني اقتصادي او سیاسي زیانونه واوړي. د لویدیځ او روسیې ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شوی چې روسیې شاوخوا 30,000 پوځیان د اوکراین په پوله کې ځای پر ځای کړل. مسکو پر اوکراین د برید احتمال رد کړی، خو کیف د روسیې په وړاندې له لویدیځ څخه د وسلو د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې ترڅ کې د برېټانیا مرستې د تېرې شنبې په ورځ کیف ته ورسېدې. روسیې په 2014 میلادي کال د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه جلاو له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او مایکروسافت کمپنۍ د کمپیوټري لوبو یا ویډیو ګیم له یوې جوړونکي کمپنۍ څخه اکټیویژن په 8.5 میلیارد او 200 میلیون ډالر واخیست. مایکروسافت به د اکټیویژن له رانیول وروسته د کمپیوټري لوبو له سترو تولیدونکو سره د سیالۍ جوګه شي. د مایکروسافت کمپنۍ اجرایه رئیس ساتیا نادلا وویل کمپیوټري لوبې د ډیجیټل په ټولو پلیټفارمونو کې تر ټولو هیجاني تفریح ده. د ډیجیټل ټیکنالوژۍ متخصصان اټکل کوي چې په 2020 میلادي کال کې د کمپیوټري لوبو عاید کابو 180 میلیارد ډالر او تر 2040 پورې به شاوخوا 238 میلیارد ډالر ته ورسیږي.
ازادي رادیو نمو خبرونه واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له ویستلو دفاع وکړه. وی ویل په دې تړاو بخښنه نه غواړي. ښاغلی بایدن چې د چهارشنبې په ورځې په سپینه ماڼۍ کې د خپلې ولسمشرۍ د لومړۍ کلیزې په ویاړ خبریالانو ته وینا کوله وویل افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره بله آسانه حل لار نه وه. د دې ترڅنګ پنټاګان د امریکا دفاع وزارت د متحده ایالاتونو له افغانستان څخه د تخلیه پروګرام په وروستیو کې د اګست پر 9مه د کابل ښار د 15مې امنیتي او وظیفه مربوطاتو کې پر یو کور د هوایي برید ویډیو له رسنیو سره شریکه کړې ده. په دې تړاو زموږ همکاري راپور چمتو کړی دی، هم د اورس را سره شریکي مهرباني.
د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د تخلیه بهیر پر مهال کابل کې پر یو کور د هوایی برید ویډیو خبره کړې ده. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکه د 2 دقیقو لپاره د کابل هوایی ډګر ته څیرمه یو کور ته. هدف یو کورولا موټر دی. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې له 2 دقیقو مکس او څیرلو وروسته بی پیلوټ الوتکه بم گذاروي او یو لوی وور او لمبه بلیږي. نیویورک ټایمز دا ویډیو د امریکا مرکزی قمندانۍ ته تر شکایت وروسته ترلاسه کړې او هغه چهارشنبه د مرغومي پر 9مه په خپله پاڼه کې خبره کړې ده. دې برید کې دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ لاس کړي ووژل شول. امریکایي چارواکو هغه مهال ویلي و چې داعش له دغه کوره یو ځل بیا غوښتل پر کابل هوایي ډګر برید وکړي، خو پنټاګون لږ وروسته دا پیښه غمجنه تېروتنه یاده کړه. د دې برید په پایله کې د ایمال په نوم د یو افغان د کورنۍ لس غړي ووژل شول. ایمال نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې اوس آن د دې ویډیو د لیدلو توانایي نه لري. هغه نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو د امریکا بخنه د دوی صرف یو درد دوا کړی او هغه دا ده چې خلکو ته ثابته شوه چې دوی ترهګرو ډلو سره اړیکې نه درلودې. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې دغه برید څو ورځې وروسته له هغې شوې وه چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت داعش اخیستی د دیارلس امریکایي سرتیرو په ګډون له 170 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور هم ټپیان شول. تازه د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن چې د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خپل د ولسمشرۍ د لومړۍ کلیزې په پار خبریالانو ته وینا کوله وویل چې د کابل په هوایي ډګر کې وژل شوي امریکایي سرتیر ته خواشینی دی، خو وویل که یې امریکایي ځواکونه له افغانستان ایستلي نه وای نو باید نږدې تر 40 زره پورې سرتیري یې ورستولي وای.
بله
وویل چې
بله د بایدن خبرې به هم واورو لاندې. له شلو کلونو وروسته له افغانستانه د وتلو لپاره هېڅ ساده لار نه وه او نه هم ممکنه وه چې دغه کار به کله وکړې. زه د هغه څه په خاطر چې کړي مې دي بخښنه نه غواړم. زه خپلو هغو سرتیرو ښځو او سړیو ته ډېر اندېښمن وم چې د کابل هوایي ډګر کې په لیکه کې په یو تراګریز برید کې ووژل شول. بله
ښاغلی بایدن چې سپینه ماڼۍ کې یوې خبري ناستې ته دا څرګندونې کولې وویل دوی هر اونۍ افغانستان کې $1 میلیارد لګول. نوموړي وویل امریکا په افغانستان کې 40 کاله هر اونۍ $1 میلیارد لګول. هغه خبریالانو ته وویل هر څوک چې فکر کوي چې کوم چا د دې وړتیا لرله چې افغانستان په یو حکومت کې سر راټول کړي نو لاس دې پورته کړي. امریکا افغانستان کې له 40 کلنې حضور وروسته د 2020 میلادي کال د اګست میاشتې په پای کې له افغانستان څخه ووته. طالبان د اګست په 15مه نیټه د افغانستان ولسمشر ایمانه یا ارګ ته ننوتل.
بله مننه کوم از مګم کار و د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګان د وروستي اقدام په اړه همدارنګه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د وروستي څرګندونو په تړاو موږ ته بشپړ جزئیات راکړه. مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غواګیست. یو شمیر نجونې او محصلان او د خزو د اقونو فعالانه د دولتي پانتونو د خلاصون په اړه د طالبانو د حکومت د اعلان محتاطانه هرکلی کوي او هیله خي چې طالب چارواکي په خپل ژمنې عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي ویلي په نږدې ورځو کې به نارینه او ښځینه محصلان د ټولګیو د جلا کېدو په شرط خپل زده کړې پیل کړي. فیروزه عزیزي او نور جزئیات.
په افغانستان کې د ښځو د حق غوښتنې له میاستو میاستو اعتراضونو او له نړیوالو فشارونو وروسته طالبان د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو خبره کوي. یو شمېر نجونې محصلانې او د ښځو د حقونو فعالانې د دولتي پوهنتونونو د خلاصون په اړه د طالبانو د حکومت له دې اعلان سره محتاطانه چلند کوي. دوی ادعا کوي چې طالبان په دې پلمه د خپل حکومت د مشروعیت غوښتنې په لټه کې دي او وایي د مناسب فرصت پر رسیدو سره به ولیدل سي چې طالبان خپلې دغه خبرې ته څومره ژمن پاتې کیږي. د ښځو د اقونو فعالې او لیکوالې سمیه رامش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
من فکر میکنم چون این روزها یکی از پررنگترین
سو فکر کوم دا چې په دې وروستي ورځو کې چې کوم رنگینه پیاوړی او اغیزمنې جبهې عملا مبارزه کوي د طالبانو د ایدیولوژۍ خلاف میدان کې درېدلې دي هغه د افغانستان د ښځو د مقاومت جبهه ده. دوی د دې مطلب په اعلان سره چې پوهنتونونه به بیرته خلاص شي غواړي چې یو څه ښځې له خپلو مبارزو په شا کړي او دوی دا کار د خپل حکومت مشروعیت او د ملګرو ملتونو او بهرنیو هیوادونو د پام وړ اړولو لپاره کوي.
خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې راتلونکو ورځو کې به د پوهنتونونو دروازې پرانیستل سي او درسونه به بیرته پیل سي. د دغه وزارت ویان احمد تقا ازادي راډیو ته وویل چې د انجونو او هلکانو د ټولګیو جلاوالی به د لوړو زده کړو د بنسټونو د خلاصون له شرایطو څخه وي.
د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت کوشش کوي چې په روان سورج کې ټول دولتي پوهنتونونه خلاص کړي او درسونه یې روان شي. ذکر او ناس دواړه کولی سي چې خپل درسونه ووایي. البته د تیر په شان د ګډ تعلیمي نظام مخه نیول شوې ده. ذکرو لپاره به جلا درسونه وي او د اوناسو لپاره به جلا درسونه وي.
لدې سره یو شمېر خزینه محاسبین د زده کړو او ښوونې د بهیر بیرته پیلېدل هم یو قدم شاته پاتې کېدل بولي. د کندهار ولایت یوې محاصلې رنګینې ازادي راډیو ته وویل طالبان داسې مهال د نجونو او محصلینو پر مخ د پوهنتونونو د خلاصون خبره کوي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په شمول ځینې شرایط ایښي دي. تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دوی هیله مند دي چې په نوي ښوونیز کال کې د هلکانو تر څنګ د نجونو زده کوونکو پر مخ هم ښوونځي پرانیستل سي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
اتریس او یو شمیر نور اروپایي هیوادونه غواړي چې د کورونا واکسین اجباري کړي. دا به لومړی اروپایي هیواد چې له خپلو خلکو د دې وبا پر ضد واکسین غواړي او کچا نوي کړي هغوی به جریمه کیږي. احمد شیبر په دې تړاو معلومات راټول کړي او سره شریکوي.
تمه ده چې د اتریش پارلمان نن د کورونا ویروس واکسین د خپلو اکثریت وګړو لپاره اجباري کړي. تر اتلس کلونو له مشانو غوښتل کېږي چې د فبروري له لومړۍ د کووېډ 19 پر ضد واکسین وکړي او که داسې ونه کړي دوی به جریمه شي. امیندواره ښځې او هغه کسان چې د روغتیايي علت له امله یې واکسین نه دی کړی له دې مستثنا دي. تر اوسه پورې د اتریش 15% خلکو واکسین کړی دی. نوی قانون یو څکړ کې چند دی ځکه چې پولیسکونو زره کسان په منظم ډول د هغو اقداماتو پر ضد مظاهرې کوي چې حکومت د کورونا لپاره لګولي دي او اوس حکومت غواړي چې خلک خامخا واکسین وکړي. یو شمېر اروپایي هیوادو د کووېډ 19 واکسین د روغتیايي کارکوونکو او یو شمېر نورو خاصو کړیو لپاره اجباري کړي دي. جنو اروپایي هیوادو بیا لکه جرمني او فرانسې په بیلابیلو تفریحي ځایونو کې د هغو خلکو پر تک بندیز لګولی دی چې واکسین نه وي کړی. د اتریش تجربه به نور اروپایي هیوادونه له نږدې وڅاري چې حکومت دا وړتیا په دغه هیواد کې موندلی شي چې واکسین جبري کړي او دې ته به هم وګوري چې دا چاره د کورونا وبا په مخنیوي کې څومره اغېزمنه تمامېدای شي. په ګاونډي چک جمهوریت کې نوي حکومت ویلی دی چې له هغه پلان لاس اخلي چې مخکې ویلی و چې د جنوري له 19 وروسته به مشان او یو شمېر ډلې خامخا واکسین شوي وي. په چک جمهوریت کې به هغه کسان چې تر 60 کلونو یې عمر زیات دی واکسین شرط وي. همداراز پولیس، د اطفایې کارکوونکي، پوځیان او د روغتیايي چارو کارکوونکي باید واکسین شوي وي. د دې اونۍ په پیل کې یونان د هغو خلکو جریمه کول پیل کړل چې عمرونه یې تر 60 ډیر دي او واکسین یې نه دی کړی، خو حکومت د نورو عمرونو خلکو ته د اجباري واکسین د کولو امر نه دی کړی. په ایتالیا کې هم روانه میاشت د مشانو لپاره واکسین اجباري شو، خو په دې هیواد کې عمر 50 ورته ټاکلی دی چې د چا عمر تر 50 اوښتی وي باید خامخا واکسین وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو تا غوږی است ور بشو نورستان ته. د نورستان په یوش مرسیمو کې په څاروي کې د تبخ په نوم خبري شوې ناروغي چې ډیر څاروي لمنځه وړي خلک هم ډیر اندېښمن کړي دي. نورستان چې غرنۍ ولایت دی او ډیره کرنیز ځمکه نه لري خلک تر ډیره په مالدارۍ بوخت دي. د دې ولایت یوش مر اوسیدونکو چې خپل څاروي د دغې ناروغي له امله لاس ورکړي وای تر اوسه پورې د څارویو لپاره یو روغتیايي مرکز هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو کامدیش او برګی مټال اوسیدونکو وای هر کال د ژمي پر مهالې په څارویو کې د تبخ په نوم ناروغي پیدا کیږي، خو سږ کال د دغه ناروغي کچه لوړه شوې ده او زیات څاروي ورته وژلې دي. د برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشر حاجی غلام الله نورستانی وای
د حیواني او مرض پیدا شوې د خولې زګ او د خولې سوزیدل او د واخنه خړل بيخي د مال تباشو سکل خصوصا سخندر او دا شیان خو بيخي خلکو د ډیر توان رسیدله شود ټول غاو چکی
د کامدیش ولسوالۍ د ننګل وسیدونکو حبیب الرحمن راته وویل د تبخ یا تبق له ناروغۍ یوه غوا مړه شوې او نور څاروي د مرګ ګواښ سره مخ دي. د حیواناتو روغتیا پالان وایي تبخ یوه ساري او ویروسي ناروغي ده چې په ډېره چټکۍ له یو بل څخه انتقالیږي. د دوی په خبره څاروي لرونکو ته پکار دي چې کله هم د تبخ د ناروغۍ نښې نښانې په حیواناتو کې وویني نو باید له نورو څارویو جلا او قرنطین کړي. ډاکټر خورشید د یاد ناروغۍ نخی نخانی او له یاد مرض څخه یې د ژغورنې لارې چارې داسې بیانوي.
د دې علائم دا دي چې دا خولې کې زخمونه کلمیزې تروانی دا شونډې چې رابطه کې دې کې سره سره داغونه دا خپو کې چې دې کوم زخمونه 50% چې دا په خوسکو کې چې دا نو بیا مرګجوب لاړی دا خوسکي چې دې دا دې ته انتباهي د دې دونه وجود نه لري چې دې سره مقاومت وکړي. پم دې په نوم باندې واکسین دې نو هغه ته بیا چې درې سیسي یا 5 سیسي خوسکو ته کېږي او 10 سیسي چې دې دا بیا
څاروي لرونکي شکایت کوي چې په ټول ولایت کې د حیواناتو داسې کلینیک نشته چې هلته پکې د څارویو معاینات او درملنه وشي. نو حکومت او اړوندو مؤسساتو ته پکار دي چې په نورستان کې مجهز روغتي مرکزونه جوړ کړي څو په راتلونکي کې څاروي له دغه ډول وژونکو ناروغیو وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي د څارویو د درملنې لپاره وترنران او روغتیایي مرکزونه نه لري. د ولایت زیاته برخه اوسیدونکي څاروي ساتي او د همدې حیواناتو په تولیداتو خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي.
د پاکستان حکومت د جنوري په نیمایي کې د ملي امنیت څلور کلنه تګلاره په ډاګه کړه چې پکې راغلي اسلام آباد د دودیز امنیت پر ځای اقتصادي امنیت ته لومړیتوب ورکوي. په تګلاره کې راغلي چې اقتصادي امنیت له بشري او دودیز امنیت سره مستقیم اړیکه لري. حکومت وایي پر سیمه ییز او نړیوال کچ بدلونونو ته په کتو په خپلو امنیتي او بهرنیو تګلارو کې بدلون راولي. په دې تړاو یو تفصیلي راپور له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان حکومت د جنوري په نیمایي کې د ملي امنیت څلور کلنه پالیسی په ډاګه کړه او ویل چې له 2022 زیږیز کال یې عملی کول پیلوي. وزیر اعظم عمران خان د جنوري پر 14 په اسلام آباد کې وی غونډه ته ویل چې د دې پالیسی یو مهمه برخه اقتصادي امنیت دی. د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار پر وپاڼه د تګلارې متن خپور شوی دی چې پکې راغلي چې اسلام آباد غواړي چې اقتصادي امنیت د هیواد د کورنۍ امنیت او بهرنۍ تګلارې مرکز او محور وي. له پالیسۍ سره سم د دې دلیل دا دی چې اقتصادي امنیت له بشري امنیت او دودیز یا روایتي امنیت سره مستقیمه اړیکه لري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د دسمبر په پای کې له کابینې څخه د تګلارې تر منظوري وروسته ویلي ول چې د دې جامع پالیسۍ اصلي موخه د هیواد د اوسیدونکو د خوندیتوب، امنیت، وقار او پرمختګ باوري کول دي. د لاهور د مینجمنت او ټکنالوژۍ پوهنتون د ټولنیزو علومو د څانګې استاد ډاکټر ارشد علي غنی چې د پالیسۍ هر اړخیزه بریښي. نوموړي د جنوري پر 19 مشال راډیو ته ویل پوښتنه دا ده چې حکومت به په څلورو کلونو کې ټاکلي اهداف ترلاسه کړی شي او کنه.
زما په خیال خو دا پالیسي جامع ده، خو په دې کې بنیادي چې کوم مسله ده هغه دا ده چې دې په دې کې کوم ډیفرنٹ سیزنل ډیسکس کوي چې هغه د ملي امنیت خبره ده، هغه د ریجنل کنیکټیویټي خبره ده، نو او دا شان دې په دې کې نور هم داسې ډېر د ټریډیشنل سکیورټي او نان ټریډیشنل سکیورټي په کانټکست کې خبرې کړې دي. نو آیا چې دا په دې څلور کال کې دې چې کوم
د سویټزرلند د بازل په سویس پیس څیړنیز مرکز کې څیړونکی ډاکټر فاروق یوسف وایي د پاکستان حکومت د تګلارې یوازې 6 پاڼې په ډاګه کړي دي، نو ځکه نشي ویلی چې دا پالیسي څومره مفصله، جامع او هر اړخیزه ده. خو دی ګڼي چې دا تر یوه حده سمه ده چې اقتصادي امنیت له دودیز او بشري امنیت سره تړلی دی. ډاکټر ارشد علي له نوموړي سره هم نظر دی خو وایي د اقتصادي امنیت پراختیا لپاره خورا زیاتو وسایلو ته اړتیا وي او د قومي سلامتیا د پالیسۍ په متن کې دا نه دی راغلی چې اسلام آباد به اقتصادي او مالی ستونزې څنګه هواروي.
آیا د پاکستان سره دومره ریسورسز شته چې هغه دا امپلیمنت کړي؟ ځکه چې اکنامیک سکیورټي که موږ د پاکستان وګورو نو معاشي او سره د موږ تدل د پاکستان کې ډېری مسلې دي، نو هغه مسلې چې دی نو هغه به حلقې څنګه د هغې دپاره کدي وایي چې یاره مونږ ریجنل کنیکټیویټي کوو نو د ریجنل کنیکټیویټي دپاره به هم لکه د سټریټیجیک شیپ یا د سټریټیجیک بدلون ضرورت دی.
پاکستان له څه د پاسه درو کلونو راهیسې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او همدا لامل دی چې د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف د پور غوښتو ته اړ شو. آی ایم ایف په 2019 زیږیز کال کې پاکستان ته په 3.5 کلونو کې د 6 اربع ډالرو پر قرض ورکولو صلاح شو او د هغه هیواد حکومت ته یې د اقتصادي اصلاحاتو کولو وویل. حکومت د 2022 زیږیز کال په جنوري کې نه یوازې د مالیو زیاتولو او پر لسګونه نورو شیانو د ټیکسونو لګولو لپاره د اضافي بجټ قانوني مسوده له قومي اسمبلی منظوره کړه، بلکې د هغه هیواد د دولتي بانک د واک او ازادیو پراخولو لپاره هم پارلمان ته یو مسوده وړاندې او منظوره کړه. په اسلام آباد کې د امپیکټ ریسرچ انټرنیشنل په نوم د ناحکومتي ادارې څېړونکی زبیر فیصل عباسی وایي پر حکومت یو لوی انتقاد دا کیږي چې که هغه دولتي ادارې د ریاست له واک او کنټرول عباسی نو بیا به د بشري امنیت په برخه کې څنګه پرمختګ وکړی شي.
په وروستیو کې په پاکستان کې ځینې اقتصادي بدلونونه وشول، په ځانګړي ډول د دولتي بانک د آزادیو غځولو قانوني مسوده چې منظوره شوه. نو یوه لویه نیوکه دا کیږي چې که ادارې د دولت تر واک لاندې نه پاتې کیږي نو بیا اقتصادي تګلارې بدلون راوستی شي، ځکه چې دولت پانګه یا سرمایه لګولی شي او یو لوری ورته ټاکي. همداراز حکومت د اقتصادي ودې سمت ټاکي، کاري موقع زیږولی شي او خلکو ته کاري مسؤلیت ورکولی شي. نو که حکومت دا کار بیا نشي کولی نو بیا د ملي امنیت تګلاره کولی شي چې بشري امنیت باوري کړي. بشري امنیت د بېوزله خلکو غربت ختمولو او د خوړو مسؤلیت په ګډون یو شمېر برخې لري. نو آیا بیا حکومت دا کارونه کولی شي؟
د پاکستان حکومت وایي په خپل نوې قانوني مسوده کې د دولتي بانک واک ځکه پراخ کړی دی چې په نړیواله کچه په جمهوري هیوادونو کې مرکزي بانکونه په خپلو چارو کې یو لړ ازادۍ لري. د پاکستان د مالی چارو وزیر شوکت ترین د ډسمبر پر 1 پارلمان ته د هغې مسودې تر وړاندې کولو مخکې ویلي ول چې په قانون کې ځکه بدلون غواړي چې دولتي بانک له حکومتي مداخلې پرته تګلارې جوړې کړی شي. ترین البته زیاته کړې وه چې په مسوده کې دا ویلي چې دولتي بانک به د خپلو تګلارو په اړه د پارلمان اړوند کمیټو ته ځواب ورکوي، نو په دې ډول یې په بشپړه توګه له حکومتي او دولتي واکه نه آزادوي. د امنیتي او نړیوالو چارو استاد ډاکټر ارشد علي زیاتوي په سیمه ایز او نړیوال کچه روانو بدلونونو ته په کتو اړینه ده چې پاکستان د خپل دفاعي امنیتي او بهرنیو چارو تګلارو لوری بدل کړي. د پاکستان د ملي امنیت تګلارې په متن کې راغلي چې اسلام آباد دفاعي امنیتي او د بهرنیو چارو په تګلارو کې بدلون کوي. متن کاږي چې د پاکستان پخوانی حکومت په 2014 زیږیز کال کې پر ملي امنیتي تګلاره کار پیل کړ او دا چې په دې ګرد بهیر کې له ټولو اړوند وزارتونو، صوبایي حکومتونو، د ګلګت بلتستان او د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر له حکومتونو او پوځي ادارو سره یو شمېر غونډې او بحثونه شوي دي. متن وایي حکومت په دې لړ کې له 1500 څخه زیاتو پوهانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې او مشورې وکړې او بیا یې تګلاره جوړه کړه. متن زیاتوي چې دا پالیسي د پاکستاني ادارو لارښوونه کوي چې له دې سره سم خپلې تګلارې جوړې او عملي کړي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
ترکیه افغانستان ته سلګونه ټونه بشري مرسته لیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د کابینې له غونډې وروسته خبریالانو ته ویل چې هیواد یې د اړمنو افغانانو د لاسنیوي لپاره دغه هیواد ته 500 ټنه بشري مرسته لیږي. په دغو مرستو کې خوراکي توکي، جامې او روغتیایي وسایل شامل دي. دغه توکي د ترکیه حکومت له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ادارې لخوا د لسو غیر دولتي ادارو په مرسته چمتو شوي دي، خو ترکیه نه دی ویلي چې دا مرستې به د چا له لوري او په کومو ولایتونو کې ویشل شي. دا په داسې حال کې دی چې تیره اونۍ ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دی له دغه هیواد سره د څه باندې 4 میلیارد ډالرو په ارزښت مرسته چمتو کړي. په ننګرهار ولایت کې پر څه باندې 10000 بزګرو کیمیاوي سره ویشل شوه. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان مصبهالدین مستعین آزادي راډیو ته ویل د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست د ملګرو ملتونو د خوراک ادارې په مرسته د ننګرهار په شیرزادو، خوږیانو، ګوشتي، کوز کونړ، کوټ، بټیکوټ، لالپوري او اچین ولسوالیو کې په 1000 بزګرو چې په وروستیو کلونو کې کرهنه د وچکالۍ او کورونا له امله اغېزمنه شوې وه کیمیاوي سره وویشله. د ښاغلي مستعین په خبره هر بزګر ته به 500 کیلوګرامه کیمیاوي سره ورکړل شي تر څو یې حاصلات وده وکړي او مالي عاید یې ډیر شي. د یادونې وړ ده چې وړاندې له دې هم د ملګرو ملتونو د خوراک یا FAO ادارې لخوا په ننګرهار ولایت کې 550 ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم پر بزګرو ویشل شوی و او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 2 پوله، یو انګلیسي پاوند 133 افغانۍ، یو سعودي ریال 6 افغانۍ او 80 پوله، زر هندۍ کلداري 1215 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1585 افغانۍ او زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 10 پوله.
وخت د غرمې 12:30 شوې. اسمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه وایي. تر هغه وروسته هم د نور بس د پروګرام مه هېروئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړه او ویې ویل له دې پرته بله هیڅ لار نه وه. پنټاګون هغه ویډیو له محرمیت ایستلی او خپره کړې چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه پر یوه کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید څرنګوالی شي. د ملګرو ملتو د کار نړیوالې ادارې په یوه راپور کې ویلي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د افغان میرمنو بیروزګاري په 16 زیاته شوې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې هیواد یې افغانستان ته بشري مرسته استوي. اردوغان چې په انقره کې د کابینې په غونډه کې خبرې کولې وویل په یوه ریلګاډي کې به 1000 ټنه خوراکي مواد، جامع او درمل افغانستان ته ولېږي. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشر لوبډله به نن د پاکستان په وړاندې د مسابقې میدان ته ووځي. دا په ویسټ انډیز کې د کرکټ تر 1900 کلونو د کشرو لوبډلو په نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه سیالي ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي شایي روسیا پر اوکراین برید وکړي، خو د ده په خبره روسي سارې ولادیمیر پوتین تر اوسه د برید په اړه پریکړه نه ده کړې. مایکروسافت کمپنی د کمپیوټری لوبو یا ویډیو گیم له یوې جوړونکي کمپنی څخه اکټیویژن په 8.5 میلیارد $200 میلیون واخیست. مایکروسافت به د اکټیویژن لرانی ولو وروسته د کمپیوټری لوبو لسترو تولیدونکو سره د سیالۍ جوګه شي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه نور بستی ته شراغلست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت په کابل کې پوسټرونه لګولي چې پکښې لیکل شوی دی د شریعت لمخې مسلمان شذ باید حجاب وساتي، خو د حجاب د تشریح پر ځای په دغو پوسټرونو کې د چادري او توري برقې عکسونه خپره سوي دي. دغه وزارت د مرغومي په 19 نیټه وویل چې هدف یې د شذو هڅول دی چې حجاب مراعت کړي، خو یو شمیر شذې او نجونې په غبرګون کې د کابل سړکونو ته راوتلې او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې چادري او ابا دینه جبري کوي. اعتراض کوونکي استدلال کوي چې حجاب په افغانستان کې کلتوري یا مذهبي ریشې نه لري. دا ډول حجاب چې په پوسټرونو کې طالبانو خپور کړی دی او د دوی په نظر دا د پرشوځو باندې د محدودیت لګولو په معنا دی. په دې اړه نن په نور بس دی خبرونه کې د شوزو د حقونو له فعالې اوژي امیل او صوفیا اوریاخیل سره خبرې کوو. په دې برخه کې به نوری خبری هم پیلو. اوز هم قادر جلالوف راتوایی چه اوژی امیل لمش سره د تلیفون لاری وصل سویده. سلامونه اوژی جانی، چه تاسی وقت ویستی لدی چه خمانانه؟
تاستم سلامونه و درانه خمانانه کام.
اوجی جانی زغوارم چې د موضوع تر پایل مخکې اول اوریدونکو موږ او تاسو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چې د طالبانو یو نوې رامستسوي وزارت دی د دغه وزارت تویاند عاکف مهاجر ژغوا ورو چې د حجاب د هغو پوسترونو په اړه خبرې کړي چې په کابل کې په بیلابیلو واټونو کې لګول شوی دی.
کابل ښار کې ځینې بینرونه لګېدلي دي او هغه د امر بالمعروف نهی عن المنکر وزارت له لوري شوي دي، خو دا یوه تشویقي بڼه لري تر څو زموږ خویندې تشویق شي د حجاب ته، او په دغو بینرونو کې دوه ډوله انځورونه ورکړل شوي چې یو د چادري ده او یو د دغه عربي حجاب چې ګولي دا تور حجاب، او دا دواړه ځکه ورکړل شوي دي چې زموږ په ټولنه کې همدغه حجاب کارول کېږي. په عموم کې په افغان ټولنه کې چادري یو دود و فرهنګ ده، که څوک یې نه بولي هغه تر هغوی پورې اړه لري.
بله اوریدونکو، تاسې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د ویاند عاکف مهاجر ژغ واورېدی چې د موږته وویل چې په پوسترونو کې د چادریو او د عربي حجاب یا بقری عکسونه ولې نشر سوي دي. اوژیجانی، که په دې اړه باندې تاسو لومړی موږته ووایاست چې د عاکف مهاجر په وینا باندې دغه د افغانانو دود دی چې چادري اغوندي، آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
هیڅ کله هم داسې تشویقي بڼه لري دا وایي. دا اصلا دوی غواړي چې ورو ورو دا په خلکو باندې تطبیق کړي په زوره. سم ده که څوک مثلا کلیوالو سیمو کې که څوک په خپل زړه باندې هغوی کاریي بېله خبره ده، اما لوستې مېرمنې هغوی چې کار ته ځي هغوی چې پخپل زړه پخپل هغه باندې نشي کولای هغه نه استفاده.
فکر کوم چې د اوژی امیل سره زموږ د تلیفون رابطه قطع سوه. موږ هڅه کوو چې دوی بیا هم راواخلو. اوریدونکو، تاسې د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بستی اورئ. په دې خپرونه کې موږ پر دې موضوع خبرې کوو چې د طالبانو د حکومت وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر په دې وروستیو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې پوسترونه ولګول چې په دغو پوسترونو کې لیکل شوی دي چې د شریعت لمخې مسلمانه ښځه باید حجاب وساتي. د حجاب د تشریح پر ځای باندې طالبانو په دغو پوسترونو کې د چادري او تورې برقې عکسونه خپره کړي دي. ګڼ افغان ښځې له دې سره مخالفې دي او دوی ویلي دي چې دا د افغانانو کلتور نه دی، نو ځکه دي دغه چادري نه اجباري کېږي. فکر کوم چې زموږ سره زموږ میلمانه اوژی امیل بیرته وصل شوی ده. اوژی جانې، تاسو خبرې ته دوام ورکړئ، مهرباني وکړئ.
دوی هر هغه خبره چې کوي وایي چې دا به اجباري نه شي، مګر دا اجباري کېږي. دا د پیادو ساته موږ چې ځان دا اوس چې بازار ته ځم دوی محرم نه لري، زه د چا لاس ونیسم؟ هغه ښځه چې کونډه ده، هغه چې ورور نه لري، هغه چې میړه نه لري، خاوند نه لري، نارینه په کور کې نه نارینه خو د روزي پسې ورک دی پسې، دا خو نه شي کولی چې یو ښځه چې څونه مجبوریت لري دا ورته کښېني چې کله دی په کور کې دا ځان سره ویسي. په سرویس کې مونږ نه پرېږدي، په موټر کې نه پرېږدي، په ساعتونو په زیسګاه کې همدا اوس ولاړه وم. اول چوکۍ خالي وویل نه، ښځې نه پرېږدي چې مونږ ودرېږي او مونږ ته تعریف کېږو تاسو دپاره نه دی. ماښام و پرون کارتیچار نه راتلم، باور وکړه چې دغه تونسونه وو مونږ په مخ کې خالي وو، او ویل نه شاته تاسو باید لاړ شئ ځکه تاسو خبر ناست یې چې دا خبره ده. نو زه کله په اسانۍ نه وزم چې وزم چې داسې خبرې اورم، داسې محدودیتونه اورم چې دوی نور هم کوشش کوي چې لا مېرمنې په څنډه ووهي او لرې کړي. دوی ته دومره محدودیتونه لا پسې زیات کړي، دوی د شپې کښېني، د ورځې بیا یو شی وباسي د ښځو دپاره چې څنګه دوی د دوی د ټولنیزو چارو کې د دوی هغه ونډه اخیستلو، د دوی حضور او د دوی فزیکل هغه برخه اخیستلو او وتلو تل ضروریات رفع کول د پاره څنګه دوی نوې نوې خبرې راوباسي. او دا تباور کچې په انسان
بله از موږ رابطه بیا هم له اوژیجان سره قاته سو فکر کوم چې موږ د تلیفون په لیکو کې کومه تخنیکی ستونزه لرو. موږ به هڅه کوو چې له دوی سره بیا هم یو ځل خپل رابطه قائم کړو او د موضوع په اړه خبرو ته دوام ورکړو. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. اوس هم د ازادي رادیو اونیزه پژوندۍ بڼه خبرېدونکې برنامه نور بس دی خبرېږي. زه ملالی بشیر یم چې دا خپرونه پر مخ وړم او د خپرونې تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. اوس هم قادر جان وایي چې زموږ سره د اوژي امیل رابطه بیا هم قائمه سوې ده. اوژي جانې موږ فکر کوو چې د تلیفون په لیکو کې کومه ستونزه ده، نو تاسو کولای سئ چې په دې اړه باندې موږ ته خبرو ته دوام ورکوئ. تاسو موږ ته یوه کیسه کوله چې
بله موټروانان موږ ته وایي چې حجاب نه لري، موږ تاسو نشو کولای چې په موټر کې ووځو چې حجاب هم داسې نه وي، حجاب هم داسې نه وي. دا خو ورځ تر بلې پورې دا خو موږ بیخي در په دره کوو. دا خو هره ورځ خو موږ دومره حالات تنګیږي، دومره ژوند تنګیږي. هسې خو نه یو کار نه د تعلیم لاره معلومه ده، هغه هم برخلیک زموږ نه معلوم دی، او ایران چې څه کوو، او د کار دپاره هم روزګار دپاره هم زموږ دپاره هېڅ یو هغه موجود نه دی، یو امید نشته دی، یو ډاډ نشته، یو څه نه ګوري، یو څراک نه لګېږي. نو موږ څه وکړو؟ زه نه پوهېږم. موږ په دې کورونو کې بندي کې بندي کوي، نور څه غواړي په موږ؟ په خدای باور وکړه چې موږ په ټولنه کې چې اوسو ډېر په موږ دپاره سخته تمامېږي. دا د انسان په هغه یعنی ته باور وکړه چې هغه احساسات، بشري احساسات بیخي جریادار کېږي، بشري وجدان ته ټکان ورکوي. دا خو زه نه پوهېږم. ورځ تر بلې موږ دپاره داسې یو پلانونه دوی نیسي، د شپې او د ورځې اعلان بکي، په غیر مستقیم کله په دیوالونو لیکي، کله په هغه کې کېږي، کله موټروانان ته وین کېږي چې تاسو مه کوئ، دوی مه پورته کوئ. کله چې زه یو محکمې ته لاړم، ما ته ویل چې محرم در سره نه وي، تا ته اجازه نه درکوم چې دننه لاړ شي. زه څه وکړم؟ ما ویل چې زما خو عمر زیات دی، ته خو کومه پېغله نه یې. اما هغه ویل چې نه، اجازه نشته. نو ته فکر وکړه چې زه خپل ضرورتونه، زه دوکان ته تلی نه شم، زه بازار ته تلی نه شم، زه سودا اخیستی نه شم، زه خپل کوم کار کولی نه شم، زه د یو ځای نه بل ځای ته تلی نه شم، زه خپل مشکل حل کولی نه شم، زه نارینه نه لرم، زه څه وکړم؟
متاسفانه چې زموږ رابطه بیا هم له اوژي امیل سره قطع سوې ده. اوریدونکو موږ به یو تر لنډې دمې وروسته به بیا هم له تاسو سره یو.
نور بس دی خبرونه اوري.
د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه ته ځل بیا هم شرغ لاست. اوریدونکو تاسو زموږ ژغه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د طالبانو د حکومت وزارت امر بالمعروف و نهي عن المنکر شذو ته یو ډول پوسټرونه خپاره کړي چې په هغه کې د چادرې او برقې عکسونه خپاره سوي دي، او پر دغو پوسټرونو باندې لیکل سوي دي چې د شریعت لمخې مسلمانه ښځه باید حجاب ولري. پر دې موضوع باندې له شذو سره خبرې کوو چې دوی څه وایي او په دې موضوع باندې دوی ویل څه دي. ګڼو شذو چې له موږ سره مخکې خبرې کړي دي، دوی ویلي دي چې دا د شذو پر ژوند باندې د محدودیت وضع کولو یوه هڅه ده، او د دوی په وینا دا توره چادري او برقه د افغانانو کلتور نه دی، او دوی له دې بیره لري چې دا به پر دوی باندې اجباري سي. خو د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې دا یوازې تر اوسه پورې دوی ویلي دي چې دا پوسټرونه یو تشویقي بڼه لري، او دوی ښځې هڅوي چې باید حجاب مراعت کړي. په دغو پوسټرونو کې د حجاب تشریح نه ده سوې، اما دغه دوه ډوله عکسونه خپاره سوي دي چې د چادري او برقې دي. موږ به بیا هم خپلو خبرو ته له میلمنو سره دوام ورکړو. اوژي امیل یو ځل بیا له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. اوژي جانې، تاسو یادونه وکړه چې پر ښځو باندې محدودیت وضع کېږي. بله،
زه نه پوهېږم چې دا محدودیت د څه دپاره، دا کوم رقم اسلام دی، دا کوم معدل اسلام دی. انډونیزیا ته لاړ شه، مالیزیا ته لاړ شه، هلته ښه ماشاءالله اسلامي حکومتونه دي او خلک کار کوي، مګر ښځې په ټولو برخو کې شغال لري. د شپې د خوانه هغوی بل ته انتقال لري چې ټول ښځې فروشندگان دي، ټول ښځې خرڅوونکي دي، بازار کې کار کوي، هیڅ محدودیت نشته. هلته دومره انساني ټولنه جوړ کړي صحیح ده چې دغه د اسلام ارشادات او شریعت پکې جاری دی، خو لیکن دومره نه دی چې دومره سختګیرانه وي چې هیڅوک بس نشي کولی چې د کوره ووځي او د موټر سره داسې و. دا دغه شیان ما هلته نه دي لیدلي، ما سفر کړی دی، ما هغوی لیدلي دي. دومره خوشایند دی، دومره خلک لذت وړي چې دا ښځې څومره ښه کولی شي په ازاده توګه، په ښه توګه، په مسؤول توګه کولی شي چې خپل لاسته راوړنې ولري، کار وکړي په ټولنیزو چارو کې، په اداراتو کې کار وکړي، په بازار کې فروشندګي وکړي. نو زه نه پوهېږم چې دوی د نورو اسلامي هېوادو
اوریدونکو موږ فکر کوو چې دلته کومه ستونزه سته. حتمن موږ هڅه کوو چې د تلیفون له لارې خپلې میلمنې بیا هم وصل کړو. له تاسو سره به بیا هم تر یوې لنډې دمې وروسته به له تاسو سره یو. اوریدونکو یوه لنډه د بمبه وغاخلو. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري. اوس هم تاسو د نور بس د خبرونه اوري چې په دې خبرونه کې موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې طالبانو شذو تویل دي چې دوی باید حجاب واغوندي. د حجاب لپاره دوی ته د چادري او برقي عکسونه خبره کړی دي. په دې اړه باندې زموږ همکارانو یو راپور چمتو کړی دی او روي
جمیله د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده. نوموړی د هغه څه په اړه وایي چې له پخوا راهیسې د افغان ښځو او نجونو د ساتر لپاره کارول شوې ده.
زونډیدا ټیګری جوړاو او پخپلې جوړاو، تور او شنه زونډي ورتاچو. څوک چې موږ تمخې تراشي په اندغه باندې خپل مخ په امدی پټو، چادري او د حجاب مونږ نه کوو. دغه د مونږ د وطن رواج دی.
د خپل غوښتنو پر بنسټ د کورنۍ
امینه مایار د وردګو ولایت اوسیدونکې ده. دا هم وایي چې حجاب او چادري د افغان نجونو او ښځو ستر او دود دستور نه دی. اغلی مایار وایي چې لوی ټیکری له ډېر وړاندې افغان میرمنو کارولی او همدغه د افغانانو دود او دستور دی.
یعنی هلته چادری یا داسې حجابونه چې ټول مخ پکې پوښلی وي او دوه سترګې معلومېږي، هغه هیڅ ضروري نه دی.
لینا بیا د پلازمینې کابل ښار اوسیدونکې ده. دا وایي له کله یې چې په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د ښځو د حجاب په اړه لګول شوي پوسترونه تر سترګو شوي، حیرانه پاتې او وېرېدلې هم ده.
کله چې ما دغه پوسترونه د سیابرقی می پر خار کې ولیده، هغه وخت ما ډیر وډار شو، ځکه چې زه فکر کوم چې طالبان غواړي هغه لمرنی حاکمیت چې دوی وو او دا محدودیتونه پر خزو باندې لرله، دوی غواړي چې نن هم دغه محدودیتونه ولري.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت تازه د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې داسې پوسترونه لګولي چې ښځو ته پکې د اسلامي حجاب سپارښتنه شوې ده. په دغو پوسترونو کې د مثال په ډول د چادري او تورې برقې یا عربي حجاب تصویرونه ښودل شوي دي. طالبانو د خپلې مخکېنۍ واکمنۍ پر مهال هم پر ښځو چادرۍ تحمیل کړې وې او که چیرې په چا له دې امر سرغړونه کوله، پام محضر کې به وهل کېدلې. خو اوس د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وایي چې دا پوسترونه د څاونې او سپارښتنې لپاره دي او د زور او جبر له لارې به عملي نشي. د دغه وزارت بیان د عاکف مهاجر ازادي راډیو ته په راستول شوي ویډیو کې ویلي چادري او حجاب د افغانانو ترمنځ عام دی، نو ځکه دوی د برقي او چادري عکسونه په دغو پوسترونو کې لګولي دي.
اوریدونکو تاسو واوریدل د ځینو شوزو څرګندونی مو واوریدل چې د دوغو پوسټرونو په اړه باندې کړی دی د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویان څرګندونی مو هم واوریدل. زموږ د خبرونی میلمانی اوجی امیل او صوفیه اوریاخیل له موږ سره د خبرې کوي. اوجی جان تاسو زموږ غږ اوري، پښتنه به دغه در څخه وکړم چې تاسو واوریدل چې د طالبانو ویان ویلي دي چې دا ملی بڼه نه لري او شذو ته یوازې د هڅولو لپاره دغه پوسټرونه نشر شوي دي.
خو که چیرې دا نیت ونه لري دوی چې دا په موږ عملي کې، نو بیا دا څه معنا لري چې تشویقي موږ د تاریخ په اوږدو کې میرمنې کروندې ته تللي دي په لرې پرتو پښتنو سیمو کې، هېڅ نه چادري شته، نه هغه لوی ټیکری د پلاو اچوي، بس هغه نه استفاده کوي. که څوک نارینه وي لږ په همغه څادر باندې مخ نیسي که ضرورت وي. نو دا چې داسې پوسټرونه او هغه موږ لپاره په نمایش ږدي او غواړي چې ځان تېر وباسي.
ش اوریدونکو بیا هم زموږ رابطه له میلمنو سره قطع شوې ده. موږ به هڅه کوو چې دوی بیا هم راوخلو او له دوی سره خبرو ته دوام ورکړو. ګڼ افغان ښځې وایي چې د افغانانو کلتور چادري او برقه نه دي، بلکې په ځینو مواردو کې دوی دغه برقې او چادري څخه استفاده کوي او دوی بیره لري چې د دغو پوسټرونو په لګیدو سره چې طالبانو شوزو ته پکښې د حجاب ویلي دي، دوی وایي دوی بیره لري چې دغه ورباندې اجباري نسي او تحمیل نسي. نو ګڼ ښځې دغه ته هم اشاره کوي چې د طالبانو په تیر حکومت کې په تیره دوره کې هم دا ډول کار سوی و او بیا به ښځې مجازات کېدلې چې سرغړونه به یې کړې وه. موږ به بیا هم ورسو خپلې اورېدونکې خپلې میلمنې ته اوژي امیل صاحب ته چې دوی په دې اړه باندې څه وایي. اوژي جانې تاسو ته زموږ غږ درځي؟ ش اوجی جانی تاسو پر دې موضوع باندې خبرې کولې چې طالبانو ویلي چې موږ یوازې دغه د هڅونې لپاره د پوسټرونه نشر کړی دي، موږ پر شوزو باندې دغه نه تحمیلو.
دا ابتدا د دوی د نیتونو د دوی د هغه مرام چې دوی لري په دې برخه کې دا ابتدا قدم دی، دا اولین لومړني ګامونه دي. دوی اصلا ښځو دپاره غواړي چې داسې محدودیتونه بیا وروسته وروسته عملي کړي. دا یې خو هغه ابتدایي حالت دی چې غواړي په دې رقم ورو ورو څنګه وکولی شي چې اوس چې داسې یو حالت دی چې دوی غواړي جهان دپاره ځان ښه وښیي. همیشه وایي چې ماشونه
موږ بیا هم د خپلې میلمنې سره نسو کولای چې خبرې مسلسل دوام ورکړو. موږ هڅه کوو اورېدونکو چې دوی بیا هم راواخلو. اوس هم ګورو چې څنګه کېږي. اورېدونکو تاسو د ازادي راډیو نور بس خبرونه اورئ او پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت چې د طالبانو لخوا نوی رامنځته سوی دی، په دې وروستیو کې د ښځو لپاره د حجاب په اړه پوسټرونه خپاره کړل. په دغو پوسټرونو کې د چادرې او برقې عکسونه خپاره شوي دي او ښځو ته ویل شوي دي چې د شریعت له مخې مسلمانه ښځه باید حجاب وکړي. خو د حجاب د تشریح پر ځای په دغو پوسټرونو کې د چادري او تورې برقې عکسونه لکه مخکې چې موږ وویل خپاره شوي دي. دغه وزارت د مرغومي په 19 نیټه وویل چې هدف یې د ښځو هڅول دی چې حجاب مراعت کړي. خو یو شمېر ښځې او نجونې په غبرګون کې د کابل سړکونو ته راووتې او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې چادري او ابا یا بقره دي نه جبري کوي او په زور باندې دي په شوزو باندې نه اغوندي، ځکه چې د دوی په وینا د افغاني کلتور ساتر یا هم حجاب دا ډول نه دی. اعتراض کوونکي استدلال کوي چې حجاب په افغانستان کې کلتوري دا ډول حجاب چې چادري یا هم برقه ده د دوی په وینا په افغانستان کې کلتوري یا مذهبي ریښې نه لري او د محدودیتونو په معنا دی. اوس هم بیا هم د اوژي امیل سره وصل شوي یو. اوژي جانې فکر کوم چې ستونزه ده، تاسو ته زموږ غږ درځي؟
بالکل.
تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ، مهرباني وکړئ.
زما هغه تیره دوره بالکل یادیږي، لکه نن لکه پرون زما په ذهن کې، زما په زړه کې هغه 15 کالونه چې دې تیر کړ. په اوله کې همدغسې ورو ورو دا چادري و حجاب و سختګیري، بالاخره د مکتب نه محرومېدل، د کار نه مونږ دوه میاشتې مونږ لاړو کار ته. زه علمي غړی وم تدریسات ثانوي وزارت معارف کې، مونږ ته زنګ راغی چې راشي، فقط چادري مونږ په سر وو د عمومي سړک په غاړه. چې
ښه فکر کوم اوریدونکو چې موږ بیا هم دا شبکه خرابه ده او زموږ د میلمنی سره زموږ رابطه بیا قطع کیږي. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا هم له تاسو سره یو. نور بس دی له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هره اونۍ د پنجشنبې په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. اوریدونکو د نور بس د خبرونه اوریز مجمل منا اوجی امیل ده. اوجی جانی مهرباني وکي تاسو خپل خبرې ته دوام ورکړئ.
زما یادیږي چې دوی ویلي چې مونږ کار دپاره پرېږدو، هغه وخت هم جهان په دوی باندې لږ لږ غږ کوو د سلکه نن غوندې نه، چې دوه میاشتې مونږ لاړو سرک عمومي سرک په غاړه به مونږ عزیري به مونږ ته کېښودل شو، کېده هغه مازف د دفتر کس داسې په عمومي سرک په غاړه به مونږ همداسې ورته ناست و، د چادري به همداسې غوړو او د عزیري به مو امضا کوو. تر دوه میاشتې پورې دا کار وشو، هغه معاش یې کم و تم ورکوو، بیا نو بالکل مونږ ته جواب راکړو. بیا تر اخره 15 کاله پوره شو، نه مونږ کار ولیده، نه مونږ تعلیم ولیده. میرمنې دومره په سختیو کې، دومره په حجاب، دومره په محدودیتونو کې، دومره په دې ټولنه کې په سنډه ووهل شو، دومره وځپل شو چې هیڅ حد نه لري. نو اوس هم همدغه خبرې چې اوس حجاب دی رسمي په دیوالونو، یعنی دغسې وکوي، داسې نه دی چې دا زړه دې چې کوي که نه کوي، دا زموږ زړه دپاره دوی دا کار نه دی کړی، دا اختیاري نه دی او دا جبري دی. زه فکر کوم چې ورو ورو دا په مونږ تحمیلېږي، مګر دا هغه 15 کلونه نه دي. اوس میرمنې لیکو لوست باندې پوهېږي، علم و هنر یې ترلاسه کړی، اوس پوهه ترلاسه، خپل بیداری و شعور ته رسیدلی دي، او دوی ورباندې نشي کولی چې دا کار تحمیل. زه دا درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، دلته په ښارونو کې که څوک کار هم نه کوي، که چېرته ځي یو لږ لوی پوړنه دود دستوري وو چې اغوندي او که څوک پر مخ راځي او که دوی مخ نیسي او که نه نیسي، دا خبره ده. او زه نه فکر کوم چې دا خبرې چې دوی کوي چې دا د تشویق به لري، دوی موږ تشویقوو که څوک، نو ښځې خو په دې پوهېږي که غواړي چې استفاده وکړي، هغه خپله پوهېږي. ستا د پوسترونو دپاره څه حاجت ده چې دلته رسمي؟ ته ولې موږ ډارئ؟ ته ولې مونږ په تکلیف یې؟ دومره مونږ تکلیف ورځ تر بلې زیات په تکلیف کېږو، دغه محدودیتونه چې دوی وضع کوي هیڅ حد نه لري. دا نه پوهېږم واقعا چې ویرونکي.
آیا تاسو فکر نه کوئ چې چادري په افغانستان کې رایج او مخکې هم خلکو استفاده ځنې کوله، ښځو دغه چادري پر سر کوله؟
خبره په دې کې ده چې دا هغه خلک چې دوی تابان زمون پټولونه کې رنگ رنگ خلک دي، ځینې چې تعصبات لري خپل د مسؤلیت لپاره، اغه نالوستي خزي د لپاره چې دوی اغه په خپل زړه باندې که دوی غواړي د خپل میړه رضایت ترلاسه کړي، یا خپل غواړي چې بیرون لاړ شي مسونو سی، یا کله استفاده کړي، یا کله سامنے ونه جامي سامنے، یا غوښته چې څوک ونه پیژني، اغه بیله خبره وه، هغه بالکل بیله خبره وه. هغه ځینې یو تعداد خلک چې اوس بالکل له منځه تللی دی، ورو ورو دا له منځه لاړو، خو کله که څوک سرهیي اختیاري، هغه بیله خبره ده. او دا چې دوی بیا جبري په خلکو باندې تحمیلي، دا بله خبره ده. دا دواړه خبرې
بلې، تر اوسه پورې خو د تحمیل خبره نه ده سوې. تاسو ولې بیره لرئ چې دغه به تحمیلي بڼه ولري په راتلونکي کې؟
خو دوی هغه خلک دي چې
اوس د دنیا لپاره وای چې دا تحمیلي بڼه نه لري چې څوک ملامت نکي. ته باور وکړه چې دغه تعلیم د پاره که موږ مبارزې نه و کړي، موږ دغسې آوازونه پورته کړي نه و، آیا دوی به دومره نرمښت خوده چې موږ راتلونکي کې میرمنې جنکۍ کولی شي چې تعلیم وکړي، نه تنها تر شپږم صنفه بلکې لیسا او پوهنتون به امکان ولري. نو د دوی په خبره باندې زه هیڅ اعتماد نه لرم. د دوی خبرې یو دی، عمل یې بل دی. په عمل کې هغسې نه دی. زه فکر کوم چې په همدغه ببولالې باندې به دا 15 کاله او 2 کاله چې د دوی عمر دی نه پوهېږم، هغه به د دوی تیروي او همداسې به خلکو ته وعدې ورکوي او په عمل کې به هیڅ هم نه وي. دا څه رقم قانون دی؟ دا څه رقم حکومت دی چې د یو هیواد په یو برخه کې تعلیم شته په بله کې نشته، بیا دا دواړه یو رقم فارغ کیږي؟ دا دواړه به یو سویه او یو لیول باندې بغه کیږي؟ دا بیا چې زی ثانوي لیسې ته او نه هیله کوم دا چې زی بیا پوهنتون ته، دا دواړه بیا یو سویه دي؟ دا دواړه باید لاړ شي، هغه چې لوستې دي او نالوستې دي. دا سیستم د تعلیمي کله خرابېږي؟ ته باور وکړه چې دا به هیڅ کلام سم نشي. دې سره غرض کول، دې سره برخورد کول دومره خطرناک دی چې دا بیا هیڅ کله نه روک کیږي. هر وار تعلیم مسیر نه خطا وخوړه بیا ته سمولی نشي.
مننه اوږې جانی چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو، د نور بس دې خپرونې وخت پای ته رسیږي. زموږ له میلمنې څخه په مننه، بله اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.